درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم لمړی خبرونه لرو. د امریکا د فدرالي ادارې یو قاضي چې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو لپاره د افغانستان د کنګل شویو پیسو پر دعوی غور کوي وویل په دې برخه کې بیړنۍ اړتیا نشته. د افغانستان بانک له شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11مې قربانیانو ته د تاوان لپاره غوښتل شوي دي، خو د دې قضیې څېړونکی قاضي وایي په دې برخه کې په بیړه پریکړې ته اړتیا نشته، ځکه چې پیسې کنګل شوي او چیرې نه ځي. په ننګرهار کې په یوه ترافیکي پیښه کې د 2 کسانو د مړینې او 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی. باختر خبری آشان چې د طالبانو په کنټرول کې دی راپور ورکړی چې دغه پیښه پرون چهارشنبه د جلال آباد تورخم پر لویه لاره وشوه. ویل شوي چې د پیښه علت له یوه مسافر وړونکي سوزوکي موټر سره د باروړونکي موټر ټکر و. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د کرکټ په آسیایي جام کې د لوبو لپاره په چمتووالي بوخته ده. د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی ده چې د رواني اګست میاشتې پر 20مه آسیایي جام پیل شي.
تاکل شوی د روان اگست میاشت په 20مه نیټه آسیایي جام پیل شي. دغه سیالیو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په ډېر ښه مورال سره به افغان کرکټ ملي لوبغاړي په آسیایي جام کې د غوره لوبډلو ترمنځ ولوبېږي.
د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي د سپتمبر میاشتې تر 11مې دوام کوي. افغانستان په دې جام کې له بنگلاديش او سریلانکا سره په یو ګروپ کې شامل دی. د کرکټ په آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اگست په 20مه د سریلانکا په وړاندې ده. په دویمه لوبه کې د اگست میاشتې په 1.5مه له بنگلاديش سره مخامخ کیږي. وروسته له هغه چې افغانستان له څلورو مخکښو ټیمونو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي لوبي به دوام وکړي. هند او پاکستان هم د آسیایي جام د کرکټ په مسابقو کې برخه لري. په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندانې یا سنت کام پرون چهارشنبه وویل په سوریه کې د ډېر امریکایي پوځیانو پر اډې د توغندوی بریدونو په ځواب کې د حمله کوونکو پر مورچو بریدونه کړي دي. دا په سوریه کې پر هغو ملي شو چې د ایران سره تړاو لري. په 2 ورځو کې د امریکایي پوځیانو دوهم برید دی. پر امریکایي پوځیانو په برید کې 3 تنه برسیرن ټپیان شوي وو. د بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو حمله وغندله او له سپایي پاسداران سره د حمله کوونکو ملیشو هر راست تړاوی رد کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د دغه هیواد په منځنیو برخو کې د ریل ګاډي پر یوه تمځای د روسیې پر توغندوی برید کې 22 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. زیلنسکی پرون چهارشنبه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې وویل د روسیې توغندي د اوکراین په ختیځ کې د چاپلین شارګي د ریل ګاډي پر تمځای لګیدلې دي. د زیاته کړه اوکراین روسیه اړباسي چې د خپل اعمالو مسؤلیت په غاړه واخلي. بریتانیا په 25 کلونو کې په لومړي وار له روسیې څخه د سونګ موادو واردات صفر ته ورسول. د بریتانیا د حکومت رسمي شمیرنې چې پرون چهارشنبه خبرې شوې چې په جون میاشت کې له روسیې څخه د سونګ موادو واردات صفر ته رسول شوي او په مجموع کې دغه هیواد د روسیې صادرات 90% کم شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله لویدیز پر روسیې سخت بندیزونه ولګول چې د هغو په لړ کې یو هم له روسیې د وارداتو کمول دي. د اسرائیل پوز پرون وویل چې خپل څلور سرتیری پر فلسطینی وګړو د بدلیل حمله له کبله له دندو رخصت کړی دی. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې څرګنده شو چې دغه سرتیری دوه توقیف شوي کسان ډبوي او په لغت وهي. پوز وایي اسرائیلي سرتیرو 2 اونۍ مخکې د لویدیځ غاړي په رام الله ښار کې د فلسطینیانو یو موټر ودراوه. موټر چلوونکي او موټر کې ناست بلکسته د ښکته کېدو امر وکړ. په هغه ویډیو کې چې ټیک ټاک ته پورته شوی ښکاري چې سرتیری دواړه ډبوي او په لنګتو وهي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي اوري. ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې د افغانستان د وروستي سیلونو په اړه راپور خبر کړ.
چا په خبره په سیلابونو کې د مروشه وشمیر 2650 ته ورسید.
ځینې سیلزپلی وایي مرستې مستحقو ته نه رسیږي. حقدارو ته د مرستو رسولو لپاره باید څه وشي؟
یو د کلی مشر د دولت یو کس همچن قومي مشر وی چې د مرستې د غوی په سرګلاندې توزیع شي.
په کندهار کې سیلزپلی د ور اوشتو تاوانونو په خاطر مرسته غواړي.
سل جری به زراتم د کورانه کړه دا وسره یو نه پښتو وران څه وینم.
د ملګرو ملتو د یو تعلیمي بنسټ مشر وایي
ټول طالبان د انجنونو د منځنۍ کونځي او لیسو د تړل کېدو په لوي نه کوي.
په کندوز کې د کورونا له بیا زیاتېدو سره د اکسیجن د تولید ماشين فعال شو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې البته په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو نیمه نړۍ او بشري حقوقونه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغه اداره او چا وای روان ملادي کال د افغانستان په بیلوبیلو برخو کې د سیلونو لقبل تر 250 ډیر کسان مړ شوی دي. د او چا په وینا دا د 2020 ملادي کال په نسبت په سیلونو کې د مړو شویو په شمیر کې 15% زیاتوالی دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای د اګست میاشتې لومړۍ په افغانستان کې 143 کسان د سیلابونو لقبل مړ شوي چې له دې سره پر روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مروشه وشمیر 2650 ته ورسید. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا خپل تفصيلي راپور چې د سیلابونو لقبل د مرجوبلې او زیانونو په اړه دی پرون خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو لقبل 143 کسان مړ شوي وو، خو سږ کال د غشمیر 15% زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان په ختیځ، مرکز، جنوب ختیځ، جنوب او لویدیځ کې تر سختو ورښتونو وروسته به هیدلو سیلابونو ته کتنه شوې ده. راپور وایي زیات زیانونه په لوګر کې پیښ شوی دي. د راپور لمخې یوازې په لوګر ولایت کې تر 40 زیات کسان مړه، 130 نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي. د لوګر د برکی براک ولسوالۍ اوسیدونکو مقدس هجرت د ازادي رادیو پر واتس اپ خپل پیغام کې ویلي
سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي څرخ او داسې نور برکی براک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړه کړي. الله ډیر لمغنه
ډیر لمغنه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پر راپور کې راغلي چې د اګست میاشتې لښ 14 متر یې وشتمه د لوګر ترڅنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې هم سخت سیلابونه بهیدل چې په ټوله کې 35 کسان مړه کړي دي. په مړو کې ماشومان هم شامل دي. رویټرز اجانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په وینا 13 شنبه راپور ورکړ چې ویلي دي روانه اونۍ د افغانستان په مرکزی برخه او ختیځ کې د کورونو د ویجاړېدو له کبله لکتر لګه 8 ماشومان مړه شوي او ځینې لا هم ورک دي. خو په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د طالبانو ارقام زیات ښکاري. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزه وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 132 تنه او د ټپیانو شمیر 250 وخوت. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله هر کال د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې تر سختو ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مري.
که هم طالبان وایي چې سیلزپلو ته شوي مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلزپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. زموږ همکار د قمر بنسټ له مشر رحمت الله نوروز سره په دې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دې لپاره چې مرستې اړو کسانو ته ورسیږي کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي.
توقع ده چې هر بنسټ او هر مسکون کې باید د مرستې اړمنو کسان ته ورسي تر څو پر دې مشکل حل شي او دا زموږ ټولو وظیفه هم ده. خو حل لري دا کېدل شي چې یو د کلی مشر د دولت یو کس همچن قومي مشر وي چې د مرستې د غوی په سرګلاندې توزیع شي، نو ان شاء الله چې اړمنو کسان ته ورسيږي.
په افغانستان کې د بانکونو سیستم هم سم فعال نه دی. افغانستان ته د مالی امانتونو در رسولو لپاره شته طریقات څنګه نه
متاسفانه د افغانستان بانکي مشکلات ډیر زیات دي. سروې مطابق هر کال افغانستان ته 300 میلیون ډالر راتلل، لیکن سکال فقط 300 میلیون ډالر راغلي دي. نو دا معلومیږي چې څومره غټ اثر غورځولی دی. موږ شخصا زموږ بنسټ موږ ډیر په مشکلاتو باندې پیسې افغانستان ته انتقالوو، موږ مختلف پارټنران لرو د هغوی په لاره باندې. نو زما په نظر باندې خلک کولی شي چې حوال لاره استفاده کړي، چې بدون شک باید اسنادو ته ولري چې د حوالې لاره خطر ده، ځکه چې په غربي ملکونو کې حواله غیر قانوني ده. نو کولی شي چې لوجستیک کمپنی استفاده کړي تر څو پورې کوم اسباب دې ته پکار دي، هغوی هلته وخت لري دلته ورته ورکړي. یعنی کافي لاره شته ده چې خلک کولی شي خپل پیسې افغانستان ته ولیږي، لیکن دا هم ډیر محدود نورو مشکلاتو نه بعد دا لارې کېدای شي لاسته راوړي.
پرون هم د طالبانو ځینې پلوي کسانو په ټویټر کې لیکلي چې لوګر ولایت ته هغه بشری مرستې چې سیلاب ځپلو ته لیږل شوې وې والي ته د نږدې کسانو لخوا پلورل شوي دي. د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره ستاسو سپارښتنې څه دي چې څه باید وسي؟
دغه خبره چې طالب چارواکو مرستې خرڅې کړې دي او بعضې پوسټونه هم په سوشل میډیا کې شوي دي، زه شخصا دنه خبر نه یم. نو بهتره دا ده چې خلک په کابل کې چارواکي خبر کړي او که کوم ثبوت لري تر وړاندې دي کې مطمئن هم دی به اداري لري چې هغه کنټرول کړي.
په افغانستان کې دننه خلک څه ډول کمپاینونه کولی شي د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره؟ ستاسو وړاندیز څه دی؟
په افغانستان کې خلکو ته دا پکار دی چې وس کې غږ دی وکړي، کېدی شي چا وس کې خپل زاړه کالي وي، کمپل وي، توشک وي، بالخ وي، چې هر څه وي غږ دی ولیږي. د چا وس کې نقدي مرسته وي، د چا وس کې معیارتي مرسته وي، کولی شي دا کورونو ته جوړ کړي، کولی شي نورې مشورې ورکړي، ډاکټر وي، انجینر وي. بحث دا نه دی چې یو انسان باید څومره ورکړي، بحث دا دی چې انسان باید یو څه وکړي څه چې وس مطابق دی. او مطمئن یم چې انشاءالله هغه به د الله په نس هم ډېر حسابېږي. نو انشاءالله هر یو کس چې خپل وس مطابق یو څه شي وکړي، موږ کولی شو په داخل کې خپل مشکلات حل کړو.
د قمر بنسټ مشر رحمت الله نوروز چې له اسادي رادیو سره تاسې مرکه اوریده، د کندهار د شاولی کوټ او معروف ولسوالیو سیلزپلی د بیړنیو بشری مرستو غوښتنه کوي. په دغه سیمو کې وړم ورځ او پرون سهار د سختو ورښتونو له امله راوتلو سیلونو شپږ تنه مړه کړي او په سلګونه جریبه کرنیز همځکه باغونه او د اوسېدو ځایونه ویچار کړی دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
دا د کندهار شمالي ولسوالۍ شاولی کوټ ده. دلته د زیات باران او سیلابونو له امله د خلکو باغونه، کرنیز ځمکې او کورونه ویچار شوي دي. دغه سیلاب ځپلي د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه لري.
د کوم اوبه چې د پرون راځي تر هغه کې د اصل جریبه زراعت هم د کورانه کړې ده، او سره یو نه ورانه څه او 15 باغونه وران کړي دي.
تقریبا غرمه رود رالی بې نهایت رود و، نو دلته خلکو ته ډیر زیان او تاوان ورسولی. تقریبا خلکو په دا 15 کاله چې کوم دا وچکلی وي، پیپونه وشي راوړه، دا پیپونه ټوله جوړ یا سره مات کړل، باغو ته رود ور واوښتلی. تقریبا نیمه باغونه د خلکو په دې مانده په خوله کې مثلا وستې راچولې وي، دا وستې یوړلې باغونه دغه سره یوړلې.
د کندهار د شاولی کوټ تر څنګ په تیر څو ورځو کې د دغه ولایت په سپین بولدک، ارغنداب، شوراباک، رګستان، معروف او نور ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د شدیدو ورښتونو له امله سیلابي اوبو شپږ کسان مړه او د دغه ولسوالۍ امنیه قومندانۍ د محبس ودانۍ او زیات شمیر کورونه تخریب کړي. په کندهار کې د طالبانو والی محمد یوسف اوپا د شاولی کوټ د سیلاب ځپلو سره د مرستې پر مهال د نړیوالو بشري بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. په تیر یوه میاشت کې پرله پسې په کندهار کې د طوفاني بادونو او سیلابونو له امله د مالی او ځاني زیانونو تر څنګ دغه ولایت کرنیز سکتور ته هم درون مالی زیان اوښتی، چې د مسولانو په خبره زیات زیان د انګورو حاصلاتو ته رسیدلی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملګرو ملتونو د یو تعلیمي بنسټ مشروي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره پروګرامونه نه دي درېدلي. نن درې سوه یو څلوېښتمه ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې دي، او د کارې په ملي او نړیواله کچه انتقادونه پارولې دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ځینې غیر حکومتي بنسټونه شته چې د تعلیم د ودې لپاره فعالیتونه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د تعلیم انتظار نه کوي په نوم بنسټ چې په استراري شرایطو او اوږدمهاله بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله 1.2 میلیون ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته نسي تلای. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلنی راپور ورکولو پر مهال وویل په افغانستان کې لا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. هغې یو کانفرنس ته ویلي و په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
Our programs have not been stopped.
زموږ پروګرامونه درېدلې نه دي. له لسیزو راهیسې آغا خان بنسټ هلته فعالیت کوي. دغه راز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم ځینې پروګرامونه عملي کوي. غواړم یادونه وکړم چې ټول طالبان د نجونو د منځني تعلیم مخالف نه دي. البته چې ما ورسره غیر رسمي خبرې کړي، خو موږ باید ورسره مذاکره وکړو. داسې کسان شته چې غواړي خپلې غټې یا هم وړې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې سي. نن درې سو یو څلوېښتمه ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي، چې دې کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولي دي. دا چې بالاخره به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې کله پرانیستل سي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر دې مخکې ویلي و په دې اړه یوه طرحه د دوی مشرتابه ته سپارل شوې چې تر بحثونو وروسته به نهایي پرېکړه کېږي.
د کندوز په حوزوي روغتون کې د 1,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اکسیجن د تولید ماشین نصب شو. د اکسیجن د تولید دغه دستګاه په داسې حال کې د کندوز په حوزوي روغتون کې نصب کیږي چې د کورونا وایرس د خپرېدو په مهال د دې ولایت دولتي روغتیایي مرکزونه د اکسیجن له جدي کمښت سره مخامخ وو.
د کندوز ولایت د عامې روغتیا د ریاست چارواکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ورستوي کې په نوموړي روغتون کې د آغا خان دفتر په مالی مرسته د 1,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اکسیجن د تولید دستګاه نصب او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. د یادې ادارې رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل وایي
د اکسیجن په باره کې باید ووایم چې کندوز ولایت خودکفایي خواته روان دی. د ورځې د 70 بالونه تر 100 بالونه پورې اکسیجن تولید لرو. خوشبختانه په کندوز کې دغه بالونه چې موږ تولید لرو دا به کفایت کوي ټول کندوز ته. موږ د دې لپاره ذخیره هم جوړه کړې ده که چېرې همجوار ولایتو کې اکسیجن کم بود کېږي انشاءالله موږ آماده شو چې ورسره کومک وکړو.
د کندوز یو شمېر اوسېدونکي په حوزوي روغتون کې د اکسیجن د تولید دستګاه د فعالېدو له کبله خوښي څرګندوي. د نوموړي ولایت د ګلتپي ولسوالۍ یو اوسېدونکي نصر الله ازادۍ راډیو ته وویل
کم اقدام چې په حوزوي شبخانه کې د عامې روغتیا د ریاست لخوا څخه سوی دی، د اکسیجن د تولید د ماشین په حساب کې دا ډېر بهترین اقدام دی او دا د کندوز خلکو بالخصوص د سمت شمال د څلورو ولایتو خلکو ته دا ډېر یو غټه لاسته راوړنه ده.
د کندوز ښار د چلمزار د سیمې یو اوسېدونکی 40 کلن محمد رحیم هم د عامې روغتیا له دې اقدام څخه هرکلی کوي.
په دې اواخرو کې موږ او تاسو اکسیجن ته د کورونا وایرس له وجې او نورو ساري امراضو له امله موږ او تاسو اکسیجن ته ډېر ضرورت لرو او دا هم یو نیک اقدام و چې د اکسیجن دستګاه فعاله شو او د کندوزیانو ضرورت به رفع کیږي انشاءالله.
د اکسیجن د تولید دغه دستګاه په داسې حال کې د کندوز په حوزوي روغتون کې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي چې د کورونا وایرس د لومړۍ او دویمې څپې د خپرېدو پر مهال نوموړی ولایت د اکسیجن له جدي کمښت سره مخامخ و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د اوکراین د خپلواکۍ د کالیزې په ورځ هم د روسي ځواکونو د توغندو په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. هغه ویلي چې دا حمله په دیمپرو پیتروفسک سیمه کې شوې ده. اوکراین پرون د خپلې خپلواکۍ 1/10 کالیزه ولمنځله.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وویل چې د اوکراین په مرکزی برخه کې د ریل ګاډي په یو تمځای د روسیې په حمله کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي دي. ښاغلی زیلنسکی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل د ژغورنې مامورین په کار بوخت دي او د مرګ ژوبلې په شمېر کې ښایي زیاتوالی راشي. سمدلاسه روسي چارواکو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفارت خبرداری ورکړی و چې روسیا په پام کې لري پر روانو ورځو کې د اوکراین پر ملکی او دولتي بنسټونو حمله وکړي. د اوکرين ولسمشر ښاغلی زلنسکي په داسې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ویډیو لاره وینا وکړه چې هیواد پرون چې د اګوست د میاشتې څلورویشتمه وه د پخواني شوروي اتحاد له حکومت څخه د خپل هیواد د خپلواکۍ یو دیرشمه کلیزه ولمنځله. په عین حال کې پرون پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل شپږمه میاشت پوره شوه. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه په لسګونه زره کسان وژل شوي او د اوکراین اقتصاد سخت ځپل شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په غزنی کې ډېر خلک د انټرنیټي شبکو له کمزوري حالت او خراب کیفیت شکایت کوي. دوی وای تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ سم کار نه کوي.
امین الله همت خپل موبایل پر سکرین د شهادت غوته تیروي، غواړي څو دانی عکس نه خپل ملګري ته ولیږي، خو د کمزوري انټرنیټ له کبله نسی کولای چې عکس نه لارسي. دای وای هر ورځ له کمزوري انټرنیټ سره همدا حال وي. امین الله وای سخت ډیر پیسې په انټرنیټ خرڅيږي خو سم کار نه پکیږي.
په افغانستان کې چې د مخابراتو هر شبکه فعالیت کوي، کروشنده، کاریبا او افغان بیسیم او نورې د شبکې چې نرخونه یې د بل ملک په پرتله ډیر لوړ دي، خو نتیجه کې ډیر ضعیف انټرنیټ مشتریانو ته وړاندې کوي چې حتی هر شبکې روزمره ډیر عاید ترلاسه کوي.
دا یوازې امین الله همت نه دی چې په انټرنیټ له خراب کیفیت څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ کمزور او خراب دی. دوی وایي هر ورځ پر دغه کمزور انټرنیټ پیسې سوځي خو کار یې نه ورڅخه اخیستل کیږي. حسن جلال زید غزنی ښار اوسیدونکی دی. نوموړی وایي ورځ تر بلې د انټرنیټي شبکو کیفیت خرابیږي.
د انټرنیټ مشکل اول نه ډیر لو خوس د څومره کې بيخي ډیر شوی دی. په هغه سیمه کې چې موږ وسیګو هغه ځکه یوازې انټرنیټ نه چې عادي انتن هم صحیح کار نه کوي، خلک لډیر ستونزو سره مخ دي. ورس پورس شبکې کیفیت راټیټیږي جګیږي نه، او مخابراتي شبکې نرخونه ډیر زیات لوړ دي ولې کیفیت لحاظ ډیر زیات ټیټ دي.
عبدالمجید جلام بیا د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که څه هم چې مخابراتي شبکو د ښار ساحې سره ویشلې دي، خو شبکې ته پر رسیدلې برخه سیمه کې هم انټرنیټ سم کار نه کوي. موږ یې له اړوندې ادارو څخه د سمېدو غوښتنه کوو. نوموړی وایي باید پیسې کنټرول او کیفیت یې لوړ سي.
د مخابراتي شبکو ستونزه خو راوړاندې ډېره زیاته وه، خو اوس بیخي ډېر څه د اوس د غزني په ښار کې تاسو وګورئ، ته باید ریسلورسین کارتونه ولرې. هر ساحه کې یو کار کوي بل کار نه کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې مخابراتو له ریاست نه او د اړوند ارګانونو نه چې په مخابراتي شبکو باندې فشار راوړي، یو خو دا چې بیې ډېرې لوړې دي، بیې باید راټیټې سي او کیفیت لوړ سي. خو موږ عادي تمې خلاف کیفیت ټیټ سوی، نرخونه لوړ سوي دي. غوښتنه دا ده چې دې برخې ته اړوند ارګانونه زیاته توجه وکړي.
د غزنی اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې پر مخابراتي شبکو فشار راوړي ترڅو هغه د انټرنیټ کیفیت سم کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دلته انټرنیټ کمزورې دی. دوی دغه انټرنیټ د کمزورۍ لامل پر شبکو د خلکو ګڼه ګوڼه یادوي. په غزنی کې د مخابراتو ریاست سرپرست مولوي عبدالولي طویب احمد وایي موږ له مخابراتي شبکو څخه څارنه کوو او غوښتنه مو ورڅخه کړې ده چې دغه ستونزه باید هواره کړي.
نو تجهیزاتو مشکلات چې نه لري، مشتریان زیات دي، یوازې سایټو کمبود ده. نو موږ کوشش کوو انشاءالله چې بازار کې سایټونه زیات سي او د خلکو مشکلات حل سي. مشکلات دې و چې د دوی مشتریان بیخي زیات دي په بازار کې او سایټونه یې کم دي. نو تر څو پورې چې د دوی سایټونه ډېر سوي نه وي، شاید چې دا مشکلات حل نه سي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ تقریبا په ټول افغانستان کې خلک د انټرنیټ له کمزوري حالت او ګرانی بیې څخه کړیږي.
په کندهار کې د لبنیاتو د تولید یو لوی فابریکه د بندیدو له خطر سره مخامخ ده. د فابریکې زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي او تولیدات د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي. د دې فابریکې مسؤلان وایي د اومو موادو په وخت نه رسیدو او د برښنا د کمښت له امله تولیدات کم کړي، او که حالت همداسې دوام وکړي نو شاید د ارشی چی فابریکه بیخي بند کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملکو په نوم د لبنیاتو د پروسس پر دغه فابریکه شاوخوا لس میلیونه ډالر پانګونه سوې او شپاړه زره کسانو ته یې د کار کولو زمینه برابره کړې ده. د لبنیاتو د تولید دغه فابریکه د ورځې زرګونه لیټر شیدې تولیدوي چې تولیدات یې د جنوبي حوزې تر څنګ د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي. تازه د دغه ستري فابریکې مسلان وایي د خامو موادو د نه رسېدو او د برېښنا د نشت له امله د فابریکې زیاتې تولیدي برخې سقوط سوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي فابریکه یې تړل کېدونکې ده. الهام حکمل په کندهار کې د ملکو تولیدي فابریکې اداري مرستيال
برکنلر هر څه د ډیزل د وجه ډیزل قیمت لوړ دی بیا هم کمپنی باید چلانه وسه دا پلانټ چې ما ته ولر د بند دی په دې خاطر بند چې موږ برکنلر جنریټر چې دی هغه دومره توانلر چې دواره پلانټ په وخت وچلي کمپنی داسته نیمه چلان دی نیمه بند باید د سلری ساته ټوله ماشينري چلانه وي تقاضا سره بازار کې خلک غوښتنه لري جنس کیفیت څنګه ولې بیا هم بند په دې خاطر چې موږ امکانات نه لرو ته خاموات زه ډیر دي قیمتونه لوړ سوي دي د انډیا کې لاره بنده ده په خامر دي انډیا څخه کوم سامان ورته وسې نو سره ورته ترانسپورټي مشکلات به حد ډیر دي. ایران چې مرزي کومال چې مراد خریداري کو به چې راځي ګمرکي محصولات به خل وړ دي.
د دې فابریکې کورنی او بهرني کارکونکو هم روان وضعیت اندیشمن کړي خو د طالبانو له حکومت څخه د خصوصي سکتور د ملاتړ غوښتنه کوي.
مانو مقصد دې چې خپل د دې وکال میکیل د دې کار کوم نشي دوه بخش کې زه خپل د غوړم چې دا کمپنی کا وته رسی بند سي نو زه خپل اقتصادي مشکل مدیر دي دا نه فسه کا بند سو نو زه به کار کېږم نو باید حکومت مو سره همکاري وکړي په دې وخت کې چې پرته تسم کې دا غس نور حکومت مو سره وکړي چې دا کمپنی دا پر مخ لاړ شي.
د کندهار د کانو او صنایعو خونی مشر سید سرور رحماني هم د کندهار د صنعتي پارک د فابریکو د خامو موادو برېښنا او د قرضیو د نور کرستون زمانی خو وايي چې د ستونزې د هواري لپاره په ولایتي او مرکزی کچا هڅې را پیل کړي.
دا ستونزې واقعیت پر ځای ده زموږ کارخانه کله ناکله د سکسي ویدي چې زموږ مواد خام مواد چې باید په ورځو دوه کې کار خلاص شي چې څو کارخانه د سکوت سره مخامخ نسی په میاشتو میاشتو په ګمرکاتو کې د دوی اموال بندي ولې په دغه لوړه طرفه چې دوی راوړید کې بیا د بازار سره دوی رقابت نسی کولای او که په خام موادو د مایوي طرفه برخمن سي هغه نه بیا ډیر شته دي د لپاره خو متاسفانه په مرکز کې د دې دغه غونډې ډیر زنديږي بل عمده ستونزه زموږ د برک ستونزه د واقعیت کندهار کې لویترین ستونزه د صنعتکارانو برق دی.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر 200 زیاتې فابریکې شته چې زیاتې اوس د برېښنا د نشت له امله تړل شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
دا چې نړیوالو د افغان مشرانو باندې بندیزونو مافیات نور غزاوله دی بل ورسته نو دا ډیر ښه کار کوي ځکه چې دی په خپل هیواد کې بشریت حقوق نه ناپیزي جنکو مکتبونه نه پریدي دا چې په کارپو ځوانان چې مسلکینی په انتونونه مغه لوستي وي خپل مسلک نه فارغ وي هغه نفر لري کوي په یوازي د مدرسې مولان چې لا هم د دولسم اسناد نه لري په ځای مقرره وي دا ډیر ښه کار کوي په نور بندیزونو په لګول شي ترڅو په افغانستان کې دا د افغانستان داخل کې مشروعیت نه لري بخیر د خپل چارواکو نه.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته نصرت الله يم د کابل ولایت څخه مې پیغام پرې خای دی د بندیزونو په اړه وایم چې دا بندیزونه مثبت نه دي جنور کوي پر ځای دي باید تعاملات وشي دوی سره خبرې وشي او دا بندیزونه د افغانانو ژوند لا نور سختوي افغانان لا نور منځوي کیږي افغانان د نړۍ په سیاست کې لا نور شاته پاتې کیږي او دا یو ستر ضربه ده د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان ولس لپاره.
د تاسو د سوال په جواب کې به دومره وایم چې موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه هیله کوو چې په طالبانو باندې سخت نه سخت بندیزونه د سفر ولګوي او نور فشارونه پر راوړل شي تر څو دوی د بشري حقوقو د ښځو حقوقو او خاص طور د نجونو د مکتبونه بیرته پرانیزي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
اته بجی او دیرش دقیقې شوې دروانه خبرونه په دوام کې لند خبرونه لمړی در ابرو د امریکا د فدرالي ادارې یو قاضي چې د 2020 میلادي کال د سپتمبر ته یو لسمې د قربانیانو لپاره د افغانستان د کنګل شویو پیسو پر دعوی غور کوي وویل په دې برخه کې بیلی ته اړتیا نشته د افغانستان بانک له شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د یو لسمې قربانیانو ته د تاوان لپاره غوښتل شوی دی خو د دې قضیې څیړونکی قاضي وایي په دې برخه کې په بیړه پریکړې ته اړتیا نشته ځکه چې پیسې کنګل شوي او چیرې نه ځي په ننګرهار کې په یو ترافیکی پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی باختر آژان چې د طالبانو په کنټرول کې راپور ورکوي چې دغه پیښه پرون چهارشنبې د جلال آباد تورخم پر لوی لار وشوه د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي د سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې دوام کوي افغانستان په دې جام کې له بنگلاديش او سریلانکا سره په یو ګروپ کې دی په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندانۍ یا سنکام پرون چهارشنبه وویل په سوریه کې د ډیر امریکایي پوځیانو پر اډې د توغندوی بریدونو په ځواب کې د حمله کوونکو پر مورچو بریدونه کړی دي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د دغه هیواد په منځنۍ برخو کې د ریل ګاډي پر یو تمځای د روسیې په توغندوی برید کې 22 تنه وژل شوي او لسکونه نور ژوبل دي او برېټانیا په 25 کلونو کې په لومړي وار له روسیې څخه د سونګ موادو واردات صفر ته ورسول د برېټانیا د حکومت رسمي شمیرنې چې پرون چهارشنبه خبرې شوې شي چې په جون میاشت کې له روسیې څخه د سونګ موادو واردات صفر ته رسول شوي دي
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
قدر منو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر افغان کورنۍ د خپل لونو د واده پر وخت پرته لدې چې لاغو سره مشوره وکړي او یا د زوم او د کورنۍ په اړه معلومات ولري خپل لونه د دوی لرضایت او مشورې پرته ودی خو ډیر ځله لیدل شوی چې دا کار د لونو پر راتلونکي کې ډیر ستونزې جوړوي ان تر دې چې د هغو د جلا کېدو او طلاق سبب شي خو ولې یو شمیر کورنۍ د لور رضایت په نظر کې نه نیسي
دا مشته د نیکونو او د وخت څخه یو دود را پاته دی چې دوه ته مشه دود نه سو ویلای دا یو ناوړه دود دی دا یو داسې دود دی چې پدې کې د شزه طبقه څخه سربستا د دې حق اخسل سوی دی
ودلې چې ډیری وخت بیا تر ټولو زیات هغه مور پلار زوريږي چې د واده پر وخت د اولاد خوښي ته نه ګوري په دې اکله د یوې داسې مور کیسه ورو چې 14 کلن لوري د هغه له خوښي پرته 50 کلن سړی ته ورکړی و د دې په وینا امدا واجب چې ورسته بیا لډیر بعد برخلیک سره مخ شو
ډاکټر خبر نداره ای بیا ور دغه صدا کوي ګو بزبی تر به احمد گل داد ګو ما قبول ندارم ای ګریان کټ ما دا وزن کوم چیز کنه اسی به ګو باز بدین
جلی خبر نه و ورور ورغه کړل چې بزبی ته احمد گل تا ور کړی ویل زما قبول ندی په جړا شو زورت غوسه شوم ورته می ویل څه دي چې نصیب دی هغه وخت راته ویل چې ها دی نصیب ته بز اور وچوم موږ سودا پسیتلو بیا هم راغ کړل چې سودا مروړی زه د سړی نه کوم بیا ور باندې قار شوم نور غل شو ایته هم نو ویل په دې کې څو ورځې تیرې شوې بل ورځ مې زه د بلې لور کړه تللې وم چې راغلم د پکور کې نه و پښتنه مې وکړه ورپسې وګرځیدلو لډیرو سرګردانې ورسته مې د میړه د یو ملګری پکور کې پیدا کړه کله مې چې ولیدله الته هم راته ویل چې زه د کوژده نه منم نامزاد مې هم ورسته هغه ته هم ویل چې نور مرزه زه تانه غوړم تا ته وګوره او ماته ګوره بل ورځ چې ورغلم بیا جلې روانه خودله
دغه ورځ کوم راته مې د ښتار نشان نادات
د مور زیاته کړه چې څو زیلې د میړه د ملګری کور ته چې لوري پکې و د هغه د لیدلو لپاره ورغله خو لوري نه وختل چې وسره وګوري د دې په وینا اقتصادي ستونزې او بې وزلي د لامل شوې چې د خپل لور له مشورې او رضایت پرته د هغې د ورکړې پریکړه وکړي. خو داسې هم بیا پیښ شوي چې خپله جلۍ هم د کورنۍ له خوښې پرته داسې د ژوند ملګری ټاکلی چې بیا وروسته پښیمانه شوې ده. د شمالي یوه اوسیدونکې د خپل ځان په هکله وایي:
ګپ مادر پلار خدا قبول نکردم، پلار مادر مم
د مور پلار خبره مې ونه منله، خو اوس ډېره پښیمانه یم. د خسر په کور کې له میړه نه مې نیولې تر ټولو یو هم سم چلند نه راسره کوي. وایي: تا زموږ زوی په زور کړی، زموږ او د دوی کورنۍ ځمکه او آسمان فرق کوي. که ډوډۍ پیدا کوم کالی نه وي، که کالی پیدا شي بیا په نس وګیم. دا هم خیر تیریږي، خو ستونزه دا ده چې په دې کور کې د هیچا هم نه خوښیږم. حق و ناحق بهانه راته غواړي او جنجال راسره کوي. اوس بیرته د پلار کور ته هم نشم تلی، پښیمانه یم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد محموده تقوا وایي چې په افغانستان کې یو شمیر خلکو ته د اولاد له ژوند څخه هم د دوی دود او دستور لومړیتوب لري. که لور څومره هم سخته تیروي، دوی د ګزارې او ګذشت سپارښتنه ورته کوي. نوموړی به راته وایي چې ولې په ځینو کورنیو کې ځوانانو ته د واده پر وخت د انتخاب حق نه ورکول کیږي.
دا چې زمونږ په ټولنه کې ولې یو ځوان او یو ځوانې ته د واده د انتخاب حق نه ورکول کیږي، شاید ډیر زیات لاملونه ولري. یو لامل یې هم دغه دی چې تر اوسه پورې په ټولنه کې ښځو ته د مال او د ابزارو په سترګه کتل کیږي. د دې لپاره چې یو لوره یو کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي، نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي او بل لوره هغه په پیسو رانیسي، نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي یا هم ابزار په پیسو رانیسي. په هغه څه چې پیسې ورکړل شي، هغه د هغه شخص مال ګرځي او هغه د هغو ټول حقونه موټی کې نیسی چا چې پیسې ور باندې ورکړې دي. زموږ په ټولنه کې له ښځو سره همدغه چلان روان دی، یعنی د نورو حقونو ترڅنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخیستل شوی دی. دا ازادي خو ډیره لري خبره ده چې یو انجلۍ خپل انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا اقل کله چې دوی کورنۍ توافق ته سره رسیږي، د انجلۍ نه حتی خوښه هم نه اخلي چې د هغوی رضایت دی دغه مرکې او دغه رشتې لپاره کنه دی. بل لامل ناپوهي ده. زموږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتو سیمه کې له ښارونو لري، هغه سیمه چې هغه ته پکې پوها او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه، د هغوی کورنۍ، د هغوی کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې یو عاشوي باته یې په غاړه لري، په هغوی کې د پوهې او د علم یک کموالی هم د دغې سبب کیږي چې دوی په پوها او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده، هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړی دي نن خلک هغه مشروع بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي. او کله چې یو څوک نوښت کوي، نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي، چې بل اخره هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
د اغلی تقوا په باور هغو ځوانانو چې له واده مخکې د خپل ګارډ ژوند په اړه فکر کړی وي، بیا چې له ستونزو سره مخ کیږي په اسانه توګه یې حلولی شي.
تر ټولو کوچنۍ ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کیږي، چې کله هغوی یو له بل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درک کړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د مېرمنې په حیث قبول کړي. زه فکر کوم هغه ناخوالې چې بیا ژوند ته راځي، دوی به د توافق په اساس قبول کړي وي او قرارداد به یې کړي او مثبت تړون به یې کړي او هغه به زغمي. خو که چیرې یو څوک ورسره ناآګاهانه او غیر له دې چې توافق یې کړی مخ کیږي، نو د هغو تحمل به ډېر زیات سخت وي. نو هماغه چې زمونږ په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه چې کله په لویه ټولنه بدلیږي، نو مشکلات له مغه پیل څخه ورسره مل او بالاخره په لویه ټولنه تمام وي. دا چې مونږ نن څلوېښت کاله پرله پسې په جګړه کې ښکېل یو، بل مو د تاریخ چې هره پاڼه راواړې وه افغانان په جنګ کې ښکېل او ناآرامه سیمه ده. لاملونه یې همدغه دي چې زمونږ دوو کسانو په سوله ژوند نه دی کړی، هغوی ته نجلۍ ته خاوند او خاوند ته نجلۍ په لاټري کې راختلې ده. نو کله چې په لاټري کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي، نو د هغو پایله به همدغه سې څلوېښت کاله جګړه وي. وینو چې ډېرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي، ډېرې نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې کله دغه نجلۍ نه پوښتنه نه کېږي، هغه وایي چې زه د دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه په زوره مجبوروي او جلۍ بالاخره تښتي، چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
ارواپوهان او رواني ډاکټران وایي چې کچېرې د ځوانانو خبرې نه اوریدل کیږي او په جبري ډول داسې ژوند کولو ته مجبوروي چې خپلې هم نه غوړي، لګانو رواني ستونزو سره مخ کېدل شي، بیا د نو لاغونه د خوښ ژوند تم نه کیږي. د رواني برخې ډاکټر ایمل صافای له نورو خبرو سره
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچر ډېره پورته خودل شوې ده چې دغې جملې نه جوړ خفګان یا ډپریشن دی، همدارنګه سایکوټیک اختلالات او استرابي ناروغۍ دي، او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا وروستی لامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دی، او زیاتره کسان خصوصا ځوان نجونې او هغه مېرمنې چې واده شوې دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي چې دغه سټرس یا رواني فشار سره د تطابق نشي کولی او هغې په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولی، په نتیجه کې دغه ناروغۍ ته داخلیږي او وروسته د هغې نه جوړ خفګان او بالاخره د ځان وژنې اقدامات دي. د کورنیو دنده دا ده چې اوله په خپل کورنیو کې پنجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي، او کله چې دی بیا واده شي هغه په هغه کورنۍ کې د هغه نورو خلکو نه زما هیله دا ده چې د خپل اولاد په نظر ورته وګوري، او بله موضوع مهمه دا ده چې د هغې روا غوښتنو ته غوږ کېښودل شي، ځکه تجربو ښودلې ده چې دوامداره روحي رواني فشار په مرکزي عصبي سیستم باندې ناوړه اغېزې کوي. د هغې په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته ځي، او بالاخره شخص ډپریشن دپاره یا ژور خفګان دپاره مساعدوي که چېرته دغه وخت کې مداوا ونشي د ځان وژنه باندې مجبوره کیږي او بالاخره ځان وژنه.
ډاکټر صفی زیاته کړه کله چې مور او پلار د خپلو لونو د واده کولو پریکړه کوي باید ډیر احتیاط وکړي. د هغه په وینا کې واده د دواړو لورو په خوښه او مشوره نه وي، له شخړو ډک ژوند به ولري، او همدا شخړې دي چې بیا د ځان وژنې لامل هم کیږي. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالی د لمنځوړلو په هیله د خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه په همداسې مهمو موضوعاتو راڅرخي. که غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، په دې واتس اپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 401. تربیه او بلې خبرونې ښې چارې.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلور بجو لازادی رادیو.
اساسی او بشری حقوق.
سلام درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. قدر منوریدونکو، دا ونه د مور پلار د مال په میراث کې د انجونو په حق باندې خبرې کوو. دا چې انجونې د مور پلار په مال کې څومره د میراث حق لري، ولی او په کوم مواردو کې دغه حق نقص کیږي، او د چا مکلفیت ده چې انجونو ته هم د هغوی د مور پلار د مال په میراث کې حق ورکړي، په دې تړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی عبدالسبحان مصباح، افغان حقوق پوه. مس پاسې په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم، اول خو به د دې میراث د حق په تړاو دوستان ته معلومات ورکړي.
خډیره مهرباني، میراث په لغت کې د انتقال او یا هم د ترکې په معنا ده، او بیا په اصطلاح کې علم د میراث هغه علم ده چې دغه په واسطه باندې دغه کم مال چې د یو انسان نه پاتې کیږي د هغه د تقسیم د وارثینو په منځ کې د تقسیم په ارتباط باندې بحث کوي. نو دا یو هغه علم ده چې د قران شریف آیات پر اساس باندې ثابت علم ده، او ټول موارد دی سوره النساء ومنه تر دولسمې آیې پورې په ټوله کې په مشخصه توګه هغه کسان چې یو څوک چې مړ کیږي د هغه له مرګ نه وروسته کم مستحقین چې اوسي چې د هغه مال ورسره تقسیم شي، دا ټول د قرآن شریف په واسطه باندې ثابته شوي دي.
همس مسب د مور پلار یا د والدینو په مال کې البته د نجونو د میراث د حق په تړاو په نړیوالو قوانینو کې څرغلی.
په نړیواله کچه مسلمانان ټول د په میراث کې ځکه چې په قران شریف په آیاتونو باندې ثابت ده، نو ټول حقوق یو رقم دي، او د لورانو لپاره خو هغه حق مشخص ده. نو لور مختلف حالات لري، کچیرته دوه لورګانې بیا معادل دی او زوی محاسبه کیږي، یو کچیرته بیا یوه لور بوسی هغه بیا حالت فرق کوي، یعنی د قضیه حالت په ټوله کې فرق کوي. خو لور په مختلفو لارو نه د میراث مستحق ده، هم د میړه لخوانه هم د پلار لخوانه دوی حق دی میراث مستحق دی میراث کیدای شي. ولی هو په نړیواله سطح باندې هغه څوک چې د اسلام هغه هیوادونه چې مسلمانان دي خلک یې، نو هغه د میراث له دغه مواردونه برخمن دي. او حتی غیر مسلمانان هم د میراث قواعد ځان ته لري، خو هغه په مختلفه په بل رقم باندې دي، د هغوی انواع و حالت فرق کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه یا دا موضوع راغلی که څنګه؟
ملي قوانین خو طبعا د منګه د شرعي قوانینو نه اخیستل شوی قوانین دي. منشأ یا منبع چې د اساسي قوانین د شریعت د منګه د موضوع قوانینو نه، په دې اساس باندې مدني قانون په 1955 کال کې چې کله نافذ شو، نو دلته د میراث احکام په 1993 ماده او 1994 ماده کې تعریف کړی دي. او هغه داسې ویلي دي چې هر هغه منقول یا غیر منقول اموال چې دی، یو څوک چې مړ کیږي د هغه نه چې په میراث پاتې کیږي، نو هغه به د همدغه احکامو د قوانینو د احکامو پر بنسټ تقسیمیږي. او ما میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې یو شخص مړ شي، او بیا هم د قاضي د حکم پر بنسټ باندې مړ شي، ځکه څوک ورکیږي نو هغه حالت ګونګ وشي، نو بیا هغه قاضي مړ ګڼي. نو په دې اساس باندې بیا د نجونو لپاره هم موارد مشخص دي، هغه کم احکام چې شریعت ورته ورکړي دي هغه د نجونو لپاره هم دي، د ښځینهو لپاره. هېڅ تفاوت د نارینه او د ښځې د میراث د حق په ارتباط باندې نشته.
مس باسب، ولې او په کومو مواردو کې د نجونو د میراث حق البته نقص کیږي؟
دا حق خو د دې لپاره چې مال پورې تړلی حق ده، نو مال طبعا خوږ وشي. معمولا له دغه حق نه هغه لورګانې چې ودونه یې کړي وشي هغه محرومیږي، او یو دلیل دا ده چې خلک مال خوږ ده او نه غواړي ورونه چې پلار مړ شي هغه ورونه بیا خپلو خویندو ته حق ورکړي. او بل خوانه دا په فرهنګي لحاظ باندې د یو غلط دود د افغانستان په سطح باندې، ځکه چې که لور حق وړي بیا هغه حق پلار ورور نه ورکوي ورته. یو عمده مورد همدا ده، د دې تر څنګ ناپوهي ده طبعا د قوانینو نه، او فرهنګي موارد هم شته دي. نو عمده موارد همدغه دي چې نجونې د خپل د میراث له حق نه محرومیږي، ولو که واده یې نه مې کړی هم هغه حق چې شریعت او قوانین ورته ورکړی هغه نه مستفیده نه کیږي د همدغو شرایطو پر بنسټ باندې.
په افغانستان کې البته یاد افغانستان غونډه پروسته پاتې ټولنو کې د نجونو د میراث حق تاسې څنګه ارزوي؟
په خوشنۍ سره باید وویل شي چې د لپاره چې افغاني ټولنه یو سنتي ټولنه ده او مرد سالاره ټولنه ده، ښځې او نجونې له مختلفو اساسي حقوقو نه په شمول د حق د میراث ته یا محدودیتونه ورته وضع شوي دي او یا هم محرومیت رامنځته شوی ده. نو د افغانستان اکثرا بیا په لری پروتو سیمو کې خوشنۍ سره باید ویل شي چې لدی حق نه جونې او خزي هغه رقم چې لازم ده نه مستفیده کیږي، نه یعنی یوازې حق دی میراث نه ده، بلکې د مهر حق هم یو اساسي حق ده چې لغې نه هم محروم دي، او دغه میراث چې جونې هم د پلار مال نه وړي او هم یې د میړه مال نه وړي، په دې دواړو کې اکثر مواردو کې محروم دي، او دا علت دا ده چې قانون حاکمه نه ده، بیسوادي حاکمه ده، په زمین کې فرهنګ همدغه شی ده، دا ذهنیت همداسې عیار شوی ده چې بس نارینه دې حاکمه اوسي، حتی خزینه هم د دې لپاره چې یو خو ناپوهه دي خپل حق نه، او د دې تر څنګ د دې لپاره چې شخړه رامنځته نه شي، روابط خراب نه شي، معمولا د دغه حق نه د خپل تیریږي، یعنی ډیر محدوده نجونې دي او ښځې دي چې د دې حق نه په هغه رقم سره چې قانون ورته ورکړی ده مستفیده کیږي. دا په داسې حال کې ده که چېرته دوی محاکمو ته مراجعه وکړي نو محاکم بیا د قانون پر بنسټ حکم کوي او هیڅ کومه ستونزه نشته ده.
د چا مکلفیت ده تر څو د نجونو د میراث حق نقص نشي؟
مکلفیت خو دلته په عملي لحاظ باندې کله چې پلار وفاتیږي طبعا ورونه په دې کې مکلفیت لري چې مخکې له دې چې هغه خویندې چې حتی نه هم غواړي چې دې حق نه مستفیده شي، دوی دې په خپله دا ورته زمینه درته مساعده کی. بیا خو د حق غوښتنه په خپله یو مکلفیت ده چې یعنی یو ضرورت ده چې باید دغه نجونې د خپل د حق نه غوښتنه وکړي، نو قاضی بیا د دې مکلفیت لري چې که چېرته به بحث د میراث د قضیه محکمې ته راځي نو هغه پرته له دې چې کومه دعوه وشي ورباندې هغه قضیه حل و فصل کړي. او د ټولنې د نظام حاکم مکلفیت ده چې د دې حق په ترویج کې کار وکړي، ځکه هیڅ نوه شرعي او قانوني مانع د دې لپاره نشته ده پرته له دې چې فرهنګي او دودیز موانع دي او غلطه تفسیرونه او غلطه تعبیرونه د ټولنې نه دي، چې خلک معمولا نارینه یا ورونه په کورنۍ کې دا امتیاز ورته ورکړی ده چې خپل خور له دغه اساسي او شرعي حق نه محرومه کړي.
کوربدان مس باسب، په پای کې ستاسې نظر غواړو د موضوع په تړه.
دا یو ډېره مهمه موضوع ده، د نجونو د میراث مسله، او دا چې ولې دوی محروم دي یا بیا هم یا په خپل انجلۍ نه غواړي او یا یې ورونه ورته نه ورکوي، یا دا ټولنه داسې یو فضا حاکمه شوي چې نه ورکوي، دا په خپله یوه ستونزه ده چې دا ستونزه د پوهاوی په واسطه باندې او دا د دغو مواردو پر اساس چې نجونې باید جرأت وکړي د خپل د حقوقو د غوښتنې لپاره، په لومړي قدم کې د کلو په سطحه باندې کومې شوراګانې چې دي، مشران چې دي، له دوی نه غوښتنه وکړي که چېرته ورونه نه ورکوي، چې داسې ستونزې په ملي کچه په د کلو په کچه باندې حل شي. خو که احیانا نه حلیږي نو دوی د مراجعه وکړي قوانینو ته، محاکمو ته، د قوانینو پر بنسټ د خپل حق نه مستفیده شي، ځکه نسلونه له دغه حق نه محرومیږي، او دا ظلم ده د نجونو په حق کې. او په دې کې دولت هم لازمه ده چې عامه پوهاوی زیات کړي، د قانون حاکمیت په دې کې ډیر قوي کړي، او تر څو له دې حق نه مستفیده شي. دا یو تریخ حقیقت ده زموږ په ټولنه کې چې نجونې د دغه حق نه محروم دي، د اندغه ناوړه دودونو او ناوړه برداشتونو تعبیرونو پر اساس، او د نارینه او د حاکمیت، او د دې تر څنګ طبعا میراث خو په مال کې ده، نو مال خو خوږ ده، مادی موضوع ده، په اسانه باندې څوک نه ورکوي چې څوک چاته مال ورکوي، و دا یوه مهمه موضوع ده، په دې کې لازمه ده چې ټول لاس په کار شي تر څو دا مسله عامه شي. مننه.
ډیره مننه مس باسب. اترن اوریدونکو، تاسو د عبدالسبحان مسبا افغان حقوق پو خبرې د نجونو د میراث حق په تړه واوریدي. دا وته دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بوزور کزري او تاسو ټول په لاس پرو الله ممل شهدا بریالي اوسئ.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میدار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میدار ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د هوا مرغانو وامړی مال حال د وطن راوړی مال حال د وطن راوړی کاکړی غاړې جانان پر کوٹا سردا سی دا دنیا گاٹا سردا سی دا دنیا گاٹا بیتالی مادا نارائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی سرٹ کرائی سے راشکار سی لاما گرنج بیل چائی لا بن رازی وہ